مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینی ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظره څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمن زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملنزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلی یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل دغه برخه چې ده د ملنزیا برخه چې ده په خپل پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې کسه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزی برخو کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حق معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخې کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده. یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخې درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانسی لومړنی اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړنی اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانسی ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول نو دلته د اکیانسی ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل نو لومړنی مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستل تر څو هغوی اکیانسی ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سو بیری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستورو کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمنو چې دي بیلابیل دي ان دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږئ چې اکیانسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خروز د کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب بایس هم دا اوس به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځلې به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دوی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکې میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یا هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغییرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته یې برابروي دي د فامیل په حیث باندې دوی دغه ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کومو اشناتو دو شیانو څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي او د کاني توکو له نظر څخه اکیانوسا چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نیو کالنډونیا کې کانلندیا ده چې په سولو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کېږي او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر سرایه چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د کیانوسي چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبرا او د قنصرو جوړولو لدې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډیره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دې په مهمو بیډی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه او سی جی ډی شکلې باندې لري چې د دوغو بیډی څخه دی د وځي څخه بل ځای ته د سامانلاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسنی وخت کې به د اکانوسی خلک یو بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډی او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دی وکولای شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسی ته په مو پیژندل هم چنان اقتصادي حالت په حق معلومات لسر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند ده نو دوسونه دې چې تاسو دغه دوسونه ته په خپل کتابچو کې جواب وایس. سوالونه تکراروم. لمړنی سوال د اکیانوسی د دریو لیو ټاپوګانو نومونه واخلي. دویم سوال کلرمنه ځکه کونکو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه د دې څخه مطلب زموږ استاذ د سدي. نور نو کډرمنه ځکه کونکو زموږ استاذ د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدي. هله د چي یو سمو ذکري او سیږي او یو سمو ترلاسه کړي وي او پاینده وخت کې وکول سي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړل خپل نور دوستان سره هم شریک کړي. تر بل داس درس پر چې زستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام کډرمنه ځکه کونکو شو وخت ته غواړم په لوی سیستم ته نام سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پټنوي صبرش ناغم خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستم. درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هری روت حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمنو زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیز د کونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لننیوې میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورل سم میسپی پری. نو هله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پر دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری ځکه کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سند په حق له او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوشو ګلری ځکه کو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 85 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لمړنۍ مرستلانې د لال سر جنگل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي. یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شی لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله او بیا له ذوالفقار څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخه یې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سر یو ځای او د مرغاب له سیند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوري او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حق له معلومات ولو. یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي؟ په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلایې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند شه مثال ورکول سو د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو شی بیلګي نومول کیږي. اوس د دغه ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې هغه له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتره واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقابل متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه همشنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاف دی بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري. ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې د چمرو تاسو ټول پوهیږئ. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دی، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دی، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله ده چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي. د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالي یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالي یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ سوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم، خدایا بغیر د یار نکیږي ژوند نہ غواړم، خدای نه مې وخت دې امید لرم چیرې بېکړي، ظاهر بنګ شبست نور د زړه چاو نیم ګړې خده، زما بې وسا ارمان ستړې خده، زما بې وسا ارمان ستړې خده. رگل کڑے خدے قربان شمتا چو، رگل کڑے خدے زما بی وسا ارمان ستڑے خدے، زما بی وسا ارمان ستڑے خدے. بیا وختنا د خپل زنه کوم، سو بیا وختنا د خپل زنه کوم، سو بیا وختنا د خپل زنه کوم، ما در بخاله ته تا وړه خده، ما در بخاله ته تا وړه خده، زما بی وسا ارمان ستړی خده، زما بی وسا ارمان ستړی خده. ژوند دې ښکاریږي منم چې تا ته کړي نیمګړې خبره.